په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبان حکومت وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان او آی سي پلان لري چې په کابل کې خپل استازولۍ پرانیزي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا نن په یوه غږیز پیغام کې وویل دا پریکړه د او آی سي مرستیال مشر او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازي طارق علي بخیت کابل ته د سفر په مهال د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې اعلان کړه.
شاغلی بخیت یادونه وکړه چې د اسلامي همکاریو د سازمان غړي هیوادونه له افغانستان څخه کلک حمایت کوي او په دې مخه به په کابل کې دفتر خلاصوي ترڅو د افغانانو ضرورتونه له نږدې درک کړي او د ورته رسیدګي وکړای شي.
خاغلی بخیت پرون کابل ته ورسید او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او نورو چارواکو سره یې وکتل. خاغلی بخیت په خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو له مشرانو سره په اسلام آباد کې وو. آی سی د بهرنیو چارو د وزیرانو د دسمبر میاشتې د غونډې د پریکړه لیک د تطبیق پر څرنګوالي بحث وکړ. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي په مرکز جلال آباد کې د اتو تنو مشکوکو غلو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې وایي چې دا کسان د مرکز جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د استخباراتو ریاست په عملیاتو کې نیول شوي دي. په بیان کې د استخباراتو د رئیس ډاکټر بشیر له قوله ویل شوي چې نوموړی وایي دې غلو د طالبانو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیسته او په ډیر مهارت سره یې له کورونو او د لارو پر سر له خلکو غلاوې کولې. د افغانستان د بوسکشۍ د لیک د دریم پړاو سیالۍ پرون د کندهار په بریا سره پای ته ورسېدې. په ملي ټلویزیون کې د بوسکشۍ لیک ډایرکټر یونس مومن ازادي راډیو ته د پایلوب په اړه معلومات ورکړل.
د بوسکشۍ لیک دریم پړاو فاینل د کندوز او کندهار ترمنځ و چې کندهار وشکوي د دوه امتیازو په خستو سره د دریم پړاو لیک اتلولي خپل کړی.
د بوسکشۍ لیگ له دریو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په ملاتړ پر ملي ټلویزیون خپرېږي. سګنۍ لیگ د کپ په پنځمه نیټه پیل شو او پرونې وروستۍ ورځ وه. د روسیې پوځ وایي د اوکراین په پلازمېنه کیف او نورو ښارونو ماریپول، خارکیف او سمیکې مقت اوربن اعلان کړی چې پر اساس ملکي وګړي وکولی شي له خپلو سیمو نورو سیمو ته کډه کړي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې له دې یوه ورځ مخکې د ماریپول له ښاره د ملکي وګړو د وتلو هڅې د اوکراینی چارواکو په وینا د روسیې د پوځ د بمباریو له امله ناکامه شوې. د ملکیانو د وتلو لپاره هغه لارې چې د روسیې ریا نوویستي خبري آژانس د روسیې د دفاع وزارت په قول خپرې کړي ټولې هغې لارې دي چې یوازې تر روسیا او بیلاروس پورې غځېدلې دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي یو ویان د روسیې دغه اقدام یو بشپړ غیر اخلاقي اقدام بللی او ویلي دي چې د اوکراین وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورونو د اوکراین د خاورې دننه نورو ځایونو ته کډه شي. د روسیې په لسګونو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر زرګونو ته ورسېد. دغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیله جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. د او وی دی انفو په نوم یو څارونکی بنسټ وایي چې تر نن سهاره پورې د روسیې په 9 ښارونو کې 4842 کسان نیول شوي دي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ هغه موندنې ناسمې بولي چې افغانستان پر لپسې د دریم کال لپاره په نړۍ کې د ترهګرۍ د تر ټولو ډیرو ځپل شوو هیوادونو په کتار کې راوستي.
کله چې هیواد آزاد شو او هیواد امنیت شو په عادي حالت کې جګړې برخه نه ده.
دغه انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډیکس کې افغانستان د نړۍ د 103 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستي. په دې اړه مو چې آیا په افغانستان کې نوي تحولات د مثبت سولې فاکتور ګڼل کېدای شي د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر اخیستی.
باوجود چې جنگ درېدلی دی مګر د سیاسي لحاظ او د نظامي اړخه طالبان وسم هغه یو نوی استبدادي شکل د دې د حکومتداري لري.
د کابل ښاروالۍ لخوا پر هټیوالو د نرخنامو ویش د کابل ښاریانو او هټیوالو اکثر له منځه راپارولی دي.
نرخنامه ډېر جګور کړې. سبا یې زنګ او ګاز شرکت یو لټ کړي، مازیګر زنګ او برټ کړي.
سبا د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان ښځې وایي چې دوی دغه ورځ داسې وخت را رسېدلې په افغانستان کې چې دوی له ډېرو کړاوونو سره مخامخ دي.
په کور کې ډوډۍ لرو، نه په کور کې دغه نه د دوا ده لرو، دغه نه شی نه لرو چې راپورت کې کښتي مؤمنان مې د غاړې د یخ راته مړه شول.
د اوکراین تحولات ته هم کتنه کوو. د خبرونې دوهمه نیمه کې د سپورت او ځوانانو لپاره د تاند څانګې پروګرامونه هم مه هېروئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ هغه موندنې ناسمې بولي چې افغانستان پر لفظ د دریم کال لپاره په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو ډیرو ځپل شوو هیوادونو په کتار کې راوستی دی. استرالیا میشته دغه انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د پوزیټیو د پیس انډکس یا د مثبت سولې انډکس په نوم خپور کړی، افغانستان له هغو هیوادونو بللی چې ترهګرۍ پرې ناوړه اغیز کړی دی. دغه انډکس له مخې افغانستان د نړۍ د 163 هیوادونو په نوم لړ کې 153 ځای نیولی. دغه انډکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجې ښه شوی. نور په دې رپورټ کې
د اقتصاد اصول انسټیټیوټ افغانستان په پرله پسې ډول د دریم کال لپاره هم د ترهګرۍ یو له تر ټولو ډیر ځپل شویو هیوادونو بللی. د دې انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د ترهګرۍ نړیوالې ډلبندۍ په نوم خپور شوی، افغانستان له هغو هیوادونو دی چې ترهګرۍ پرې ناوړه اغېز کړی. د مثبت سولې په نوم په دې راپور کې د نړۍ د 163 هیوادونو په نوم لاړ کې افغانستان په 153 ځای راغلی. د همدې انسټیټیوټ په یو بل راپور کې چې د ګلوبل ټوریزم انډیکس په نوم یو اونۍ مخکې خپور شوی راغلی، په 2020 کال کې د ترهګریزو فعالیتونو له امله د نړۍ 40% مرګ ژوبل یوازې افغانستان کې خلکو ته اوښتی چې له نیمایي زیاته برخه یې ملکیان دي. د دې راپور پر بنسټ په 2020 کال کې په افغانستان کې 1320 ترهګریزي پیښې شوې چې 1426 تنه پکې وژل شوي او 2199 تنه نور پکې ټپیان شوي. که څه هم د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په خپل راپور کې وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دې ډلې بریدونه او په پایله کې د تلفاتو شمیر کم شوی، خو بیا هم دا وطن له یو ناڅرګند امنیتي وضعیت سره مخامخ دی او تر څنګ یې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو د پیښېدو احتمال هم لوړ دی. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2020 کال کې څلور ډلې داعش، الشباب، طالبان او نصرت الاسلام والمسلمین نړۍ کې تر ټولو ډېرې مرجوب لکې ښکېلې ډلې بللې، خو طالبان بیا په دې راپور کې شوې محاسبه ناسمه بولي او وایي نه ترهګریزو پیښو کې لاس لري او نه هم ترهګر دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد
د خپل د محاسبه غلط او مغرضانه د موږ ردو مو د خپل هیواد ازادي مبارزه او جهاد کوو. کله چې هیواد آزاد شو او هیواد امنیت شو، تامي مرتوس په عادي حالت کې جګړې برخه نه ده.
د طالبانو د حکومت ویان له داعش سره د جګړې احتمال هم ردوي او زیاتوي. دا ډله په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري او تر خوایې کومه ځانګړې سیمه هم نه دنیولې چې ګواښ وګڼل شي. په 2020 کال کې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې ورسته د سختو جګړو او خونړیو بریدونو شاهد و چې لوی هغه یې په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش حملې بلل کیږي. دې بریدونو ته په کتو شنونکي او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی په دې راپور کې د افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه خبرې شوې ارقام د حقیقت په پرتله کم بولي.
په 2020 کال کې هیرم نشي چې ډېر ځانمرګي بریدونه د افغانستان خلکو نه ژوند واخیسته د دې تر څنګ په جنګونو کې چې هم و ډېر خلک مرګ ژوبله واوختله خلکو ته.
د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2020 کال کې هم په خپل راپور کې طالبان د نړۍ په کچه تر ټولو خونړۍ ډله بللې او ویلي وو په افغانستان کې د 80% وژنو مسؤل طالب وسلوال دي، خو هغه مهال هم طالبانو دا راپور رد کړی. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2008 کال کې جوړ شوی او هر کال په نړۍ کې د ترهګریزو فعالیتونو شمیرې راټولوي. د دې انسټیټیوټ مرکز په استرالیا کې دی.
و امریکا د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډکس کې افغانستان د نړۍ د 133 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستي. دغه انډکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجې ښه شوی دی. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو لکتونکو حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې آیا په افغانستان کې نوي تحولات د مثبت سولې فاکتور ګڼل کېدای شي؟
یو بس چې ډېر مهم دی هغه د جنګ درېدل دي. تر یو اندازې پورې طالبانو چې دوی ټولو ګروپونو کې مخکښ جنګیالي ګروپ و چې ډېر زیات عملات دوی کول هغه درېدلي دي، چون چې دوی اوس په نظام کې حاکم دي او دولت دوی په لاس کې دی. نو د هغه اړخ څخه یعنی جنګ نشته، د طالبانو جنګ نشته، مګر نور ډلې اوس هم فعالیت کوي اگر چې په کم ډېره کمه پیمانه. نو د دغه اړخ افغانان ځان مسؤونه احساسوي او که د نور اړخونو څخه وګورو زه فکر کوم ځینې شیان ډېر زیات خراب تللي دي، بالخصوص د بیان ازادي ده چې لا هم طالبانو ته کنټرول څخه وروسته لا هم محدوده شوې ده. اگر چې په کرپشن یا مثلا په فساد اداري کې خلک فکر کوي چې بهتره شوې دي، مګر داسې نه ده چې طالبان ځین چارواکي په فساد کې ښکېل نه دي. داسې راپورونه شته چې دوی هم یو تعداد افراد د پیسو ټولولو کې ډېر زیات اخته دي او د مدنیاتو څخه قراردادونه اخلي او هغه هم خپل کرپشن کوي او یا هم د خلکو څخه د پیسو مطالبه کوي چې تاسو پیسې راکړئ او که نه یې موږ تاسو ته مشکل. د دې نه علاوه فکر کوم یو بل باس چې دی چې داغه د مساوي حقوق دي او مساوي حقوقونه دي. ځکه کوم ډېر افغانان دا فکر کوي چې دی مساوي حقوقونه نه لري. یو تعداد اقلیتونه اصلا دا احساس نه کوي چې دی د نورو قومونو سره په یو اندازه یا په انډول کې دغه سوي. د دې نه علاوه د ریسورسز یا مثلا د منابعو مساویانه تقسیم دی زه فکر کوم دا یو ستونزه ده. حتی ځینې خلک داسې راپورونه وایي چې په ځینو ولایتو کې هغه کوم کومک چې راځي هغه هغه اړین خلکو ته نه رسېږي او طالبان ډېر زیات سلیکټیو دی انتخاب کوي چې چاته ورسېږي چاته ونه رسېږي.
اعظمي صاحب همداسې هغه فاکتورونو یا د عواملو یادونه شوې چې د مثبت سولې انډیکس د هغه په اساس باندې ترتیبیږي، همداسې د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکو درلودل او یو اغېزمن حکومت کراشو د منفي سولې برخې ته کوم عوامل د منفي سولې عوامل بلل کیږي؟
سوله ده یو نیگیتیو منفی یو بل پوزیتیو مثبت. نیگیتیو پیس یا منفی سوله هغه ده چې کله چې تاسو د دې احساس وکړي چې د جنگ نشتون او یا هم د جنگ او وایلنس چې کوم دی ترهګری دا موجود نه وي، دا په هغه کې نیگیتیو یعنی منفی سوله راځي. دواړه سوله کې څلور شان ډېر مهم دي، سیاسي، نظامي، اقتصادي او کلتوري. نو کله چې موږ د منفي سولې باس کوو په دې کې یو هغه دی که چیرې ته مثلا داسې یو نظام جوړې چې هغه ډېر زیات یو نوه سنټرلایزډ وي، یو نوه استبدادي مسایل پکې کې وي او یا هم په نظامي لحاظ سره ډېر زیات مثلا د مخالفي ګروپونو سره اړیکې لري او خپل اصلي په غیر مستقیم شکل باندې لام جاته. نو دا هغه فکتورونه دي چې تاثیر کولای شي په منفي سولې کې. زه فکر کوم د منفي سولې په انډیکس کې چې یو شی ډېر مهم دی چې باوجود چې سو جنگ درېدلی دی، جنگ یعنی کم سوی دی، طالبانو اکلا جنگ درولی، مګر د سیاسي لحاظ او د نظامي اړخ طالبان وسم هغه یو نوی استبدادي شکل د دې د حکومتداري لري چې دا پر منفي سولې باندې منفي تاثیر کولای شي. نو زه فکر کوم طالبان ته پکار ده چې کچیر دی غواړي چې د دې نظام په منفي سوله او په مثبت سوله کې په دا انډیکس کې مخ ته ولاړ شي او لا هم افغانستان په یو بهتره موقف کې اوسي. زه فکر کوم کچیر دغه اړخو څخه طالبان تغیرات مثبت تغیرات راولي د افغانستان موقف په نړیوال انډیکس کې لا هم وړېدلی شي او دا طالبان ته یو نوی چې جنگ درېدلی هغه ډېر مثبت تاثیر کړی دی. نو دا نور مسایل کوم سره په بغل کې کور کې زه فکر کوم دا لا مثبت تاثیر درلودلی.
د سیاسي چارو کتونکي حکمت اعظمي و چې د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم د انډیکس په اړه خپل نظر سره شریکو. دغه انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډیکس کې افغانستان د نړۍ د 113 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستی دی. دغه انډیکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجې ښه شوی دی. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې لپاره اته مهم فاکتورونه په نښه کړي دي. د فساد ټیټه کچه، د نورو د حقونو منل، آزادو معلوماتو ته لاسرسی، ښه حکومتولي او ګاونډیانو سره د ښو اړیکو لرل یې څو مهم فاکتورونه دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د کابل ښار د واټونو یو شمیر ګرځنده پلورونکي د طالبانو له بد چلند څخه شکایت کوي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو امنیتي چارواکي ورڅخه باج اخلي. نور په دې راپور کې
نګبر از پښمو د پروسر
احمد ادریس نومیږي او وکاله کیږي چې د کابل ښار په دی افغانان سیمه کې موبایلونه پلوري. ادریس ازادي رادیو ته ویل چې مو د کیږي چې د طالبانو امنیتي ځواکونه دوی زوروي.
مکتوای چې باید لږ زر افغانۍ راکړي ترڅو مختص تزای درکو او هر میاش سلور زر افغانۍ د هغه ځای چې مختص ته درکو کرایې راکړي.
د ادعا کوي چې د واټ د سر یو پلورونکی چې طالبانو ته دغه پیسو د ورکولو توان نه درلود د طالبانو حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا ووهل شو او له همدې امله اړ شو چې نور کار ترانه شي. فیروز یو بل ځوان دی چې د منډوي په سیمه کې د کراچۍ پر سر هګۍ پلوري. دی چې د کورنۍ یوازنۍ ډوډۍ ګټونکی دی د طالبانو له چلند شکایت کوي. فیروز وایي چې طالبانو د واټونو د سر پلورونکو ته ویلي چې باید له هغه ځایه چې ورته ورکړل شوي 15,000 افغانۍ ورکړي.
طالبان زیاد آزار میدن میگم ما
طالبان موږ زوروی او موږ ته وایي چې هر میاشت باید 15,000 افغانۍ له خپلې غرفې راکړی او 15,000 نورې باید کرایه راکړی. که دا کار ونه کړو موږ ته د کار اجازه نه راکوي. مخکینی حکومت کې پولیسو سره خبرې کېدې خو دوی له زوره کار اخلي او ان د کراچیو ټیرونه په چاړو سره سوري کوي.
خو د طالبانو حکومت د کابل ښار د امنی قمندانۍ ویان خالد زدران دغه ادعا ردوي او وایي چې د دوی ځواکونو له هیچا پیسې نه دي غوښتي.
څوک شکایت لري زموږ دروازې دوی په مخ باندې خلاصې دي. دوی کولی شي سل شمېرې ته زنګ ووهي، هغوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي، یا کولی شي زموږ حوزې ته مراجعه وکړي، همداشان یا زموږ امنیه قمندانۍ ته راشي، موږ سره خبره شریکه کړي. البته که د شروالۍ ولا دوی خپله کومه مالیه پې لري د هغوی څخه موږ په جریان کې نه یو، خو زموږ د امنیتي حوزې منصوبینو داسې کوم څه کار نه دی شروع کړی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د کابل ښاروالۍ نظر هم ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. مخکې کلونو کې بیا کابل ښاروالۍ د واټونو د سر پلورونکو لپاره د یو ځانګړي ځای د جوړولو له طرحې ویلي وو، خو دا خبره عملي نه شوه.
او سم هنری والا موضوع ده اوکراین کلکیش ته مخه کو. په داسې حال کې چې پر اوکراین دی روسیې يرغل نن دولسمې ورځ ته غزیدلې، غراز په پام کې ده چې نن د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې هم وشي. نور بل احمد تکله وورو.
د فبروري په 14مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ دوه ځلې په بیلاروس کې خبرې شوي، خو د خبرو د دریم پړاو خبر د اوکراین د مرکچی پلاوی مشر دیوید اراخامیا ورمه ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه ورکړ. د روسیې دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې په سیمه ایز وخت د سهار په 10 بجو به حملې بندې کړي، څو د اوکراین له پلازمینې کیف او له ماریوپول، خارکیف او سومي ښارونو څخه ملکي وګړي ووزي. اوکراینی چارواکو د روسیې لخوا د اعلان شوي اوربند په ځواب کې تر اوسه څه نه دی ویلي. د اوربند په تیرو موافقو کې د ملکي وګړو د وتلو هڅو نتیجه نه وه ورکړې. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو بلتون پالو او اوکراینی چارواکو له ماریوپول ښار څخه د لسګونه ملکي وګړو د وتلو په هدف د یو بشري دهلیز په رامنځته کولو کې د ناکامۍ پړه پر یو بل اچولې. روسیه د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو د راکټي حملو راپورونه رد کړي او پر اوکراین خپل برید ځانګړي پوځي عملیات بولي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې متحدو ایالاتونو پر ملکی وګړو د روسیې د عمدي حملو کره راپورونه لیدلي دي. ښاغلی بلینکن چې ختیځې اروپا ته د سفر په حال کې دی همداراز ویلي چې امریکا او متحدان یې له روسیې څخه د تیلو پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره د جدي بحثونو په حال کې دي. کیف پرون پر لویدیځو هیوادونو غږ وکړ چې پر روسیې بندیزونه نور هم زیات کړي او د روسیې د جنگي الوتکو په ګډون د نورو وسلو غوښتنه یې کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي یو ځل بیا پر دې غوښتنه ټینګار کړی چې د ده د هیواد پر فضا د الوتنو د ممنوعیت زون رامنځته شي. ناټو تر اوسه دا احتمال رد کړی دی ځکه ویره لري چې له روسیې سره مستقیم تقابل ښایي د نړیوالې جګړې باعث شي.
د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي یو ویان د روسیې د پوز د مقت اوربند اعلانولو په غبرګون کې ویلي چې دا یو بشپړ غیر اخلاقي اقدام دی او ویلي دي چې د اوکراین وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورنو د اوکراین د خاورې دننه نورو ځایونو ته کډه شي. ریانوستي خبري اژانس د دفاع وزارت له قوله ویلي چې ټولې هغه لارې چې د دغه اوربند له لارې پرانستل کېږي تر روسیه او بیلاروس پورې غځېدلې دي. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
دا تکواندو افغان لوبغاړي د برونز میډالونو ګټونکي شول. دا تکواندو فدراسیون د نشراتو مسول زبیح الله شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ چې د 11 آسیایي هیوادونو د لوبغاړو په ګډون په ایران کې د مارچ په 15 نیټه پیل شوې وې، افغان لوبغاړو هم پکې ګډون کړی و. ښاغلی شهزاد زیاتوي چې دا سیالۍ د کلبونو د لوبغاړو ترمنځ وشوې چې افغان لوبغاړو پکې درې د برونزو میډالونه وګټل. نوموړي زیاته کړه محسن رضایی، علی اکبر امیری او مسعود خوشنیت هغه افغان لوبغاړي دي چې د تکواندو په دې سیالیو کې د برونزو میډال وګټل. په پکتیا ولایت کې د فولرزم سیالۍ پای ته ورسېدي. د بدني روزنې ورزش ادارې پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا سیالۍ د زرغون پسرلي په نوم د یوې ورځې لپاره پیل شوې وې چې پرون ناوخته پای ته ورسېدي. په دې سیالیو کې د 2 کلبونو 30 جوړه لوبغاړو برخه اخیستې وه چې هدف یې په پکتیا کې د فولرزم ورزش وده ښودل شوې ده. د سیالیو په پای کې ګټونکو لوبغاړو ته کپونه، مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د ارجنټاین ملي لوبډلې ته د میسي بیرته راتګ. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ بنسټ د پارسن جرمن لوبډلې ارجنټاین استوري لیونل میسی او زلبیا د خپل هیواد ملي لوبډلې ته غوښتل شوی. د ارجنټاین د ملي لوبډلې روزونکي د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام د مقدماتي سیالیو نوم اعلان کړ چې د میسی نوم هم پکې و. ارجنټاین په دې سیالیو کې له وینزویلا او اکوادور سره لوبیږي.
ازادي راډیو اورېده روان خبرونه تر دوهمې نیمې پورې زما له همکار سره اوسه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د همکارانو مننه. په دې لسو دقیقو کې اوري د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخ نامو ویش د کابل ښار د اوسیدونکو او هټیوالو عکس العملونه پارولي.
او نرخ نامه ډېر جګور کړي په سبا زنګ او ګاز شرکت یو لټ کړي مازیګر زنګ او برټ کړي.
دا هم وری چې غنی شیز وای د شوزو نړیوال ورځ د منځلو لکبل د دې پښوند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
زمانم ته ما د چز د دګی ته ولاړ یم بنن پای دا دوه نیم سی اخلاص سوال زما دی ما خطا کوم دا نه پښکې پیدا کړی.
خو تر هغه مخکې اوری چې په بهرنوی یو هیوادونو کې د میشتو افغانانو د یو شمیر فعال بنسټونو استاد وای تیرو دوه اونیو کې له طالب چارواکو سره کتنې کې له هغوی غوښتنه سوي چې د شوزو د حقونو په خوندیتوب اقتصادي پراختیا او د شی حکومت ولې لپاره خپل حل ځلې وکړي. دا غوښتنه داسې وخت کې لري چې د طالبانو حکومت د پایل لورځې ترننه د بشري حقونو په ځنګړي ډول د شوزو د حقونو په سرغړونه تورندې. جزئیات په دې راپور کې.
په بهر کې د میشتو افغانانو د درې بنسټونو استادو د یک شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل تیرو دوه اونیو کې یو شمیر طالب چارواکو سره کتنه کې له هغوی غوښتي چې د خې حکومت ولې لپاره زمينه برابر کړي. اراده د افغانستان د بیا رغونې غورزنګ او د افغانستان د خوځو اسلامي ټولنه هغه بنسټونه دي چې استادو یې طالب چارواکو سره خبري اترې کړي. د اداري بنسټ مشر سید اغا له طالب چارواکو سره د خپل لیدونو کتنو په اړه وایي
اول برخه د اقتصادي مسایلو چې اقتصادي مسایلو باندې موږ خبري وکړې. دوهم موضوع د موږ د خویندو او مور او ټول د خزینو حقونو په اړه کې. دریمه برخه د حکومتولۍ او د حکومتولۍ
د خغلی سید اغا په خبره طالبانو ډاډ ورکړی چې هر څوک غواړي د خپل وطن د جوړولو لپاره راستون شي دوی د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د افغانستان د اسلامي ټولنې غړي فوزیه فائق بیا له طالبانو سره په خبرو کې د خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه وایي
هغه حقونه چې اسلام خوځو ته ورکړي اسلامي امارت یې هم باید خوځو ته ورکړي.
طالب چارواکو له دې وړاندې په ځلونو دا خبره تکرار کړې چې د اسلام په چوکاټ کې د خوځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. خو له دې ټولو سره سره یې خوځو ته د حجاب کولو د سفر پر مهال د محرم لرلو او تر خوای له هلکانو جلا د زده کړو توصیه کړې. هخوا بیا د خوځو د حقونو فعاله حسنا سادات ازادي رادیو ته وایي هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو په حکومت کې کار کوي د ویرې او پر دوی د لګول شویو محدودیتونو له امله له خپلو او د نورو ښځو له حقونو دفاع نشي کولی.
زله هیڅ یوې ټولنې چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره جوړې شوي ننګنه کوم. هغه ټولنې او ښځې چې د اسلامي امارت تر چتر لاندې دي هیڅ وخت د هغو ښځو چې زده کړې کړي او زحمت یې ویستلی له حقونو یې دفاع نشي کولی.
طالبان د خپل دویم ځلي واکمنۍ پایل سره سم تر ننه تر نیوه کولاندې دي چې د بشر په ځانګړي ډول د ښځو حقونه یې نقص کړي. له کار او زده کړو د نجونو محرومول د دې لامل شول چې د طالبانو ضد فعال نجونې او ښځې د کابل په کوڅو او واټونو کې اعتراض وکړي. خو راپورونه وایي طالبانو د دوی په نیولو او زنداني کولو سره د غوږونه غلي کړل.
د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخ نامو ویش د کابل ښار د اوسیدونکو او هټیوالو لغبرګون سره مخامخ شوی دی. خلک وایي د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې او برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د کابل په منډوي کې هټیوال که څه هم د نرخ پاڼو ویش ښه اقدام بولي خو عملي چاره یې نه بولي. خو د کابل ښاروالۍ وایي چې دغه نرخ پاڼې به په بازار کې د ډالرو د بیې په کښته کېدو او پورته کېدو سره بدلون مومي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل ښاروالۍ لخوا د خوراکي او سون توکو هټیوالو ته د نرخ پاڼو یا نرخ نامو له ویش څخه کابو څلور ورځې تیرې شوې دي. موږ غوښتل د دې نرخ نامو د اغیز اړوند د هټیوالو او خلکو سره خبرې وکړو. منډوي په کابل کې د خوراکي توکو ستر بازار. زه د کابل د منډوي باغ قاضي ته راغلی یم ترڅو دا معلومه کړم چې د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو له ویشلو وروسته د خوراکي توکو د پیر او پلور په اړه د خلکو او هټیوالو خبرګون څه دی. د وریجو یو پلورنځي ته راغلم او د دې پلورنځي له مالک حاجي نعمت الله سره مې خبرې وکړې چې د نویو نرخنامو په اړه خپل نظر څرګند کړي. حاجي نعمت الله د وریجو سوداګر.
خو په دې نرخ پاڼو کې یوازې د خوراکي توکو بیې نه دي مشخص شوي، بلکې د تیلو ګازو په شمول د سون توکو بیې هم په ډاګه شوي دي. د کابل ښار باغ قاضي سیمې منډوي کې ګاز پلورونکی منصور وایي
دغه نرخنامه چې دی ډېر کمرشکان دی او غریب لپاره اصلا نشته، قابل د تطبیق نه ده، دا ډېر جګ ده، باید لږ ارزان شي.
خو یو شمېر دوکانداران وایي تر اوسه ورته د کابل ښاروالۍ نرخ پاڼې نه دي رسیدلي. یو شمېر هغه کسان چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل ښار منډوي ته راغلي په دې باور دي چې نرخنامې چندانې اغېز نه دی کړی او آن د ځینو توکو بیې پکې د بازار له بیو لوړې لیکل شوي دي. په سختۍ سره یو څو کس حاضر شول چې په دې اړه د موږ سره د راپور لپاره خبرې وکړي. مسعود یو له هغو پیرودونکو دی چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل منډوي ته راغلی دی. هغه د خپل زړه خواله داسې وکړه.
پدې نرخنامه کې چې د ښاروالۍ له لوري ویشل شوي خلکو ته هیڅ ګټه نشته، خلکو اقتصادي حالت بد دی، کاروبار نشته، خو د توکو بیې لوړې دي.
بلاخره له یو شمېر خلکو او هټیوالو سره مو تر خبرو وروسته وموندل چې د دې نرخنامو ویش د خلکو رضایت نه دی ترلاسه کړی. د کابل ښاروالۍ د نشراتو له مشر نعمت الله بارکزي سره د خلکو نیوکې مو شریکې کړې. هغه په ځواب کې وویل
او مونږ نرخنامه جوړه کړه، خلکو ته مراندې کړی دا نرخنامه تغیرات کړې ده، چې کله چې د ډالر روپۍ متفاوت شي بېله شک په دې تغیرات راځي، خو فعلا دغه نرخنامه مریولې چا دي.
خو هغه په دې اړه چې په دې نرخنامو کې د خوراکي توکو بیې د بازار تر بیې لوړې دي څه یې ونه ویل. خو دا یې وویل چې دا نرخنامې د بازار د کنټرول او له احتکاره د مخنیوي په هدف ویشل شوي او یو کمیسیون هم ګمارل شوی چې دا بیې هر ورځ کنټرول کړي. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د وړو، غوړیو، وریجو، ګازو، تیلو او ځینو نورو لومړنیو توکو بیې مشخصې شوي دي. خو هغه څه چې موږ د خوراکي توکو د بیو په اړه د یکشنبې په ورځ د هوت میاشتې په 15مه نېټه د کابل بازارونو کې وموندل دا و چې دوکاندارانو یاد خوراکي توکي د کابل ښاروالۍ له لوري د ټاکل شوي نرخ پاڼې په پرتله په ارزانه بیه پلورل. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د وی بورې وړو بیه 2015 ښودل شوي، خو په بازار کې په 2000 افغانۍ پلورل کیږي. همدارنګه په دې نرخنامه کې د یوې بورې زړه سیلوریچو بیه 2050 ښودل شوي، خو په بازار کې تر 2500 وي. د یو 14 لیتره ټیم غوړیو بیه په دې نرخنامه کې 2600 اویا، خو په بازار کې تر 2600 پلورل کیدل.
د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخنامو د ویش په اړه مو د کابل د اوسیدونکو او دوکاندارانو نظرونه په یو راپور کې واوریدل. خلک وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې، برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده چې د افغانستان تر څنګ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې هر کال منځل کیږي. ساش کال دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې زیاتې ښځې له کارونو او لوړو زده کړو راګرځول شوي او نجونو ته هم لا هم تر شپږم ټولګي پورته په اکثرو ولایتونو کې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول شوې. طالبانو ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، خو د وروستیو 10 کلونو پر مهال د ښځو د لاسته راوړنو خبرې ډېرې کیږي. له ځینو ښځو به واورو چې د مارچ 8 د دوی لپاره څه معنی لري او وروستیو ستونزو د دوی ژوند څومره اغېزمن کړی دی.
زمان نزیه چې حکومت بار کې کرونا و کاروبار و وس کارم نستا ټیمز کنا سی یو وس شانم گراسی جی وس نیم نه پرسی جی وس شاندی گراسی جی کوم شته به ته مکتب نه لای لسی او یو مج به ته مکتب تلیا یا شونځی تلیا وی یا د کار زمینا را پر پرسی وی چې مر ما په زړه کې ترمن دا کړی چې ما به ته مکتب وی لی وی شونځی تلیا وی درس نه ته کړی وی بیا نو کار نه سره کړی اوس دا غشتنه نور چې مشته ځي مکتبونه راایله کې موږ مکتبونه وای او نور شین ارزانه کې موږ په اسپورسي شین واخلو.
جراوت راغلی یم نیمه زینب وره جراوت راغلی چې نن می اتمه د کمینه مده تام په تبخین نه دی دلی قسم په خدای کمی ک یا غړ غوت غړی په کور کې لرم کوته کرا سره دی ک ک معلومات کوي ک کوند نه مې چم نو زما نن څه مده چې زدا دګی ته ولاړ یم نیم په دا دوه نیم سی اخلاص شو لزما دی ما خطاش کما دانه پښ کې پیدا کړی دا دوه نیم تاو بالا شي زما دی ما خطاش کما دانه پښ کې پیدا کړی باغ دی کور کور تر تای قربان دی خلی تر تای قربان دی چې دی تر غیرات راغلی تر غیرات راغلی دی چې دوه نیم ولا ک لرو ولا ک یا دوه نیم پیدا کیږي یو د بیا خاصه ګرانی د بل خاصه نسکی ته د بل خاصه دوه نیم شی ولا ک چې خلی ته واچوم
د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت مو د ځینو شوزو نظرونه له ازادي رادیو نه واوریدل د خبرونې په پات شیبو کې د نورو همکارانو ملتیا وکړي
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو د سپورت او د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرامونه مه هېروئ خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته د طالبانو حکومت وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو د کنفرانس سازمان او آی سی پلان لري چې په کابل کې خپل استازولۍ پرانیزي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد تکل نن په یوه غږیز پیغام کې وویل دا پریکړه د او آی سی مرستیال مشر او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازي طارق علي بخیت کابل ته د سفر په مهال د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې اعلان کړه. ښاغلی بخیت پرون کابل ته ورسید او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او نورو چارواکو سره وکتل. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي په مرکز جلال آباد کې د اتو تنو مشکوکو غلو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څنګ په یو بیان کې وایي چې دا کسان د مرکز جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د استخباراتو ریاست په عملیاتو کې نیول شوي دي. په بیان کې د استخباراتو د رئیس ډاکټر بشیر له قوله ویل شوي دي چې نوموړی وایي د غلو د طالبانو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیسته او په ډیر مهارت سره یې له کورونو او د لارو پر سر له خلکو غلاوې کولې. د افغانستان د بسکشۍ د لیګ د دریم پړاو سیالۍ پرون د کندهار په بریا سره پای ته ورسېد. په ملي ټلویزیون کې د بسکشۍ لیګ ډایرکټر یونس مومن ازادي راډیو ته د پایلوبې په اړه وویل چې دریم پړاو پایلوبه د کندهار او کندوز د لوبډلو ترمنځ و چې کندهار د دو امتیازونو په ترلاسه کولو سره د دې لیګ اتلولي خپله کړه. د روسیې پوځ وایي د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو ښارونو ماریپول خارکیف او سمیکې مقت اوربن اعلان کړی چې پر اساسي ملکي وګړي وکول شي له خپلو سیمو ووزي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې له دې یو ورځ مخکې د ماریپول له ښاره د ملکي وګړو د وتلو هڅې د اوکراینی چارواکو په وینا د روسیې د پوځ د بمباریو له امله ناکامه شوې. د ملکانو د وتلو لپاره هغه لارې چې د روسیې ریا نوستي خبري اژانس د روسیې د دفاع وزارت په قول خبرې کړي ټولې هغه لارې دي چې یوازې تر روسیه او بلاروس پورې غځېدلې دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي یو ویان د روسیې دغه اقدام یو بشپړ غیر اخلاقي اقدام بللی او ویلي دي چې د اوکراین وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورونو د اوکراین د خاورې دننه نورو ځایونو ته کډه شي. د روسیې په لسګونو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر زرګونو ته ورسېد. دغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیل جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. د او وی دی انفو په نوم یو څارونکی بنسټ وایي چې تر نن سهاره پورې د روسیې په نهه شپېته ښارونو کې 4,842 کسان نیول شوي. یوازې 2,319 کسان په پلازمینه موسکو کې نیول شوي دي.
لوبو لمیدانه
چزاد پلیسینګ د بال ډاون د ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشهي د لوبو لمیدانه په یو بلونی خبرونه کې محرکلای کوم. په دې هله چروغ او جوړ وو سي تاکل شوی چې په کابل کې د وزلوبي په پایلو بلکې د کندوز او کندهار لوبډلې د یو بل په وړاندې ولوبېږي. دا سیالۍ د رواني هوت میاشتې په 15مه په کابل کې پیل شوې چې پکې د بیلابیلو ولایتونو 12 لوبډلو برخه اخیستې وه. تېره ورځ د دې سیالیو په نیمه پایلو کې کندوز او بغلان لوبډلې د یو بل په وړاندې مخامخ وې چې کندوز لوبډله بلاخله وتوانېده چې بغلان لوبډلې ته په یوه سخته سیالۍ کې ماتې ورکړي او پای لوبې ته ووځي. ټاکل شوی چې پای لوبې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ ترسره شي. ویل کېږي داسې چې کندهار او کندوز لوبډلې د دې سیالیو تر ټولو پیاوړې لوبډلې وي او د پایلوبې ګټل به د دواړو لوبډلو لپاره خورا سخت وي. د یادونې وړ ده چې تیر کال د وزلوبې د لیګ په پایلوبه کې هم دواړه لوبډلې سره مخامخ وي چې دوه د دوه په وړاندې باندې د دواړو لوبډلو ترمنځ لوبه مساوي پای ته ورسېده او دواړه لوبډلې د 2021 کال د وزلوبې د لیګ اتلانې لوبډلې وبلل شوې. د پرونه خبرونه کې به د بغلان ولایت یو چپنداز د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه تاسو معلومات درکې. په ننګرهار ولایت کې د والیبال سیالۍ د کفایت لوبډلې په اتلولې باندې پای ته ورسېدې. په دې ولایت کې د اتحاد لوبډلې په قربتوب د 22 لوبډلو ترمنځ چې پکې د اتو ولایتونو د والیبال ټیمونو هم برخه اخیستې وه. د ننګرهار ولایت د بدني روزنې اولمپیک رئیس نور احمد حبیبي د پایلوبې په مراسمو کې د ګډون پر مهال له اړوندو مسؤلینو مننه وکړه چې د ولسونو او ځوانانو لپاره د تفریح زمینه برابره کړې او ولسونو ته یې د امنیت او هیواد پالنې پیغام ورکړی. خاغلی حبیبي ورزشکاران د سولې سفیران یاد کړل او ورزشکارانو ته د لاس سهولتونو د رامنځته کېدو ډاډ ورکړل. پروانه خبرونه کې به د دې سیالیو د زیاتو معلوماتو لپاره د نور احمد حبیبي خبرې هم واورئ. بنگلاديش له افغانستان سره د دوو نړیوالو شلوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه وګټله. د لوبه د بنگلاديش په میرپور لوبغالي کې وشوه. د لوبې په چا بنگلاديش وګټله. لومړۍ خپل د توپهنی پریکړه وکړه او د اتلو بغاړو په سوځیدو سره افغانستان ته د 155 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لړخه په توپچونه کې فضل حق فاروقی او عظمت الله عمرزي د سیالي لوبډلې دوه دوه لوبغاړي وسوځول. دغه شان راشد خان او قیس احمد هم یو یو لوبغاړي وسوځوه. د افغانستان د ملي لوبډلې توپهن ټاکلي هدف ته د رسیدو لپاره خه ځوابي پیل نه درلود او د سر سلور لوبغاړي د پیل 15 اورونو کې په داسې حال کې وسوځیدل چې افغانستان یوازې شل منډې درلودي. وروسته که څه هم لوبډل مشر محمد نبی او نجیب زدران تر 11 اور ودرېدل او لوبډلې تر 55 منډو ورسوله خو د دوی ترمنځ ملګرتیا هم نور دوام ونه کړ. بلاخره د افغانستان ټوله لوبډله په 13 اور کې په داسې حال کې وسوځیده چې ټول ټالي سلور نوي منډې کړې وي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ کې دوه بنگلاديش او یو افغانستان ګټلې و. هغه سیالۍ د 2023 کال نړیوال جام ته د لرموندنې لپاره کیدی. خدا چې افغان لوبډلې ولی د بنگلاديش په وړاندې په دې سیالیو کې ماتې وخوړه. د افغان کرکټ بورډ په خانه کارمند او د غشان د کرکټ افغان تبصره کوونکی بختیار ساحلی د ماتې په لاملونو غږیږي.
په عموم کې کومنګ وایو چې منګ توپاچونه لا هم هغه سینه د توپنیونه هم هغه سینه د چې څنګه په کار دا او کپتان هم هغه لیډینګ فرام د فرنٹ ورته وای تر ټولو مخ کې کپتان باید پرفورمنس وکړي. کپتان رنز نه کوي په ټاپ آرډر کې راوځي. د رنز نه کول د خپل د دې معنا ورکوي چې هلته په ټیم باندې وروسته پرېشر وي. که تا ته میډل آرډر او لو آرډر څومره رنز مو کې خو چې په ټاپ آرډر کې تا ښه سټارټ نه ورکړي نو ستونزې جوړېدای شي. په ټوله کې زمونږ کمبینیشن د ټیم بیا هم نه ده جوړ. مونږ په دویم میچ کې درې چینجز درې بدلونونه درلودل چې دا یو خاص غږ نه و. ابراهیم زدران په کارو هغه په لوبډلې کې سینیئر پلیئر ده ځوان پلیئر ده هغه کولای شي چې تر ریاضستان هغه ډېر ښه ثابت شي. دغه راز ګلبودین او یمین نه دي په کار په لوبډله کې یعنی د ډېر وخت لپاره. خو لږ تر لږه زمنګ نور کم فزبالر چې د فرید او ورسره عظمت د دوی نه باید ښه استفاده وشي. نور په ټوله کې بنگلاديش په خپل کنډیشن کې استرالیا او نیوزیلند او هند دوی ملکونو ته شکست ورکړي. هغه هغه لوبډله ده چې د خپل کنډیشن نه به حد ډیره ښه استفاده کوي او د خپل کنډیشن په استعمال باندې ډیر زیات ښه پوهیږي. مونږ به یوازې هغه څه چې مونږ لومړی لوبه کې کوم موقع په لاس کې درلوده هغه نم صحیح استفاده و نه کړنو د غوی هغه خپل هغه قوي نقطو نه وس ډیر ازمی او ډیر ښه استفاده کوي.
درنو اوریدونکو بختیار ساحل لکه وړاندې مو چې اوریدل په ننګرهار ولایت کې د والیبال د 22 لوبډلو ترمنځ چې د اتو ولایتونو لوبډلو هم پکې برخه اخیستې وه. سیالۍ د کفایت لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. دا سیالۍ دوستانه سیالۍ وې چې د اتحاد لوبډلې په قربتوب باندې پیل شوې وې. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نور احمد حبیبی پختلی.
د ننګرهار ولایت اتحاد لوبډل مشر مسیح الله په مالی مرسته او د دوی په همکارۍ د اتو ولایتونو د والیبال لوبډلو په شمول د شلو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ په ننګرهار ولایت کې تیر سه شنبه پیل شو چې خوشبختانه سلګونو میناوالو د دغه لوبې لیدو ته جلال آباد سراج الاماره بند تر راتله. نن ورځ د پایلوبې په سیالیو کې د ننګرهار ولایت د اتحاد لوبډلې او د مزار شریف څخه د کفایت لوبډلې پایلوبې ته لاره پیدا کړه چې خوشبختانه وایم چې زموږ میلمه لوبډله چې د مزار شریف څخه ننګرهار ته تشریف راوړی وو د کفایت لوبډله وکولی شول چې 3-0 پر وړاندې اتحاد لوبډلې ته ماته ورکړلې او د دغه تورنمنت اتلولي په خپل نوم کې. د یادونې وړ بولم چې موږ په همدې میاشت کې د شمال زون په سیالیو کې چې د افغانستان په کچه نیول شوی او په مزار شریف کې د ننګرهار د خراسان پوهنتون لوبډلې وکولای سول چې کامیار هغه پیاوړي لوبډلې ته ماته ورکړي او د شمال زون څخه د اتلولۍ جام ننګرهار ته راوړي. او ترڅنګ اوس موږ په ننګرهار ولایت کې په شیرزاد ولسوالیو کې په درینور ولسوالیو کې په رودات ولسوالیو کې هم د تورنمنتونو هغه ډرام امضا کړی دي چې سر له سبا په دغه ولسوالیو کې هم زموږ تورنمنتونه پیل کیږي. د ننګرهار ولایت د والیبال په برخه کې مسؤلینو ته ملارخونی کړی دي چې په هر برخه کې تاسو کولای شئ د والیبال تورنمنتونه ونیسئ ترڅو موږ ولس او خلکو ته د امن او د سولې پیغامونه ورکړو. ځکه ورزشکاران د سولې سفیران دي او موږ په همدې برخه کې کولای شو چې ولست او خلکو ته د تفریح زمینه مساعد کو او خلک ته د خوشحالۍ او احساس ورکو.
د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبیبي و اوس هم لږ منې سره سم د بغلان ولایت د وزلوبي د لوبډلې یو چپنداز.
زه عارف خان پهلوان د بغلان ولایت د ټیم د فدراسیون یو غړی یم. یاره نو داسې دغه وضعیت هم چې کتل دی موږ هیله نه وه ولکه نو چې کله بیا هم وروسته وروسته وکتل چې امنیت ښه راغی او د امنیت له خوا نه د افغانستان ولسته ډاډ لکه طالبانو ورکړل نو بیا ماشاءالله د موږ امید ورته پیدا شو او نو موږ ټول ولایتونه تقریبا 14 ولایتونه راغلي دي کابل ته 14 ولایتونه څلور ولایتونه خپل مابین کې ټیم لري نو دوی بیا یو ولایت لکه یو ټیم نه یو بل ټیم نه فاینل ته وځي بیا باغ کړم. هغه مینوالو ته موږ ښه پیغام لرو ځکه دا د موږ مینوال دي چې موږ تشویق کړی یو کدا مینوال نه او موږ تشویق خبره نه نو حتی دومره کامیابی بیا لاسته کولای نه سو.
او دروان خبرونه ورسته مطلب خاید کرکټ د مینوالو لپاره غموونکې خبر وی چې د استرالیا د کرکټ په خانه ملي لوبغاړی شینوان د زړه د حمله لامل ومړ. نو موري 250 کال عمر درلود چې 13 ورځ د تایلند په کوسامو خار کې ومړ. د کرکټ د مشهوري وی پانی کرکټ انفو د راپور پر بنسټ نو موري په 1992 میلادي کال کې د استرالیا لپاره لومړنی ټیسټ یا 15 ورځنی لوب وکړه. وروسته د 500 لوب لپاره هم وټاکل شو او آن تر 2001 میلادي کال نړیوال کرکټ وکړو. شینوارن په خپل وخت کې د استرالیا مهم ورو تو پچون کې بلل کېده چې په خیلاسي لیک بریک ګوګل تو پچونه کوله. نو موري په 1455 ورځنۍ یا ټیسټ لوبو کې وسواته په 1490 ورځنۍ لوبو کې 293 او د غشان په 23 ورځنۍ لوبو کې او یا لوغاړي سوزولي یا وکټ یا خستلی. شینوارن د استرالیا د ملي لوبډلې ترڅنګ په بیلابیلو سوداګریزو لیګونو کې هم سیالي ترسره کړې وي. د استرالیا د بیگ باش په سوداګریز لیګ کې د میلبرن سټارز او د هندستان په آی پی ایل سیالیو کې د راجستان رایلز لوبډلې لپاره لوبېده. نوموړي په 2015 میلادي کال کې 500 په 2001 میلادي کال کې لټیسټ یا 15 ورځنۍ او په 2014 کال کې ل شلوریز کرکټ سره مخخه وکړه. ولدي ورسته د روزنی او د شان د بیلابیلو سیالیو پر مهال د تفسیر کوونکو دنده پر مخ وړله. د کرکټ نړیوال شورا غنو لوبغاړو او مینوالو د شینوان په مړینا خوشینی ښکاره کړې او د کرکټ د نړۍ لپاره خفګونکې خبر بللې ده. زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري درنو اوریدونکو د لوبول میدان د اونیز خبرونه مو هم د پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه مو په لوی یو بخون کې سختن اسپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمېر ځوانان جرأت نه لري.
د کورنۍ مشر ته چپ شته دا خبره مو کوه له دغه ځستا دا جرأت او دغه هغه کوم زکاوج دی دا وژل شو ختم شو.
بې جرأت ځوانان په ژوند کې له کوم ستونزو سره مخ وي
او په دې ویریږم که خبر وکم شاید رانه غلط سي کوم کار وکم شاید رانه غلط سي.
او ځوانان څنګه خپل جرأت لوړولای شي؟
مونږ د بل چا په رابطه باندې پرته لږې غیرت وایي خپل ذهن کې خپل دریز درو دا به درې کوم.
دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مدومی وړاندې کوم.
بیجورتی هغه ستونزه ده چې پایلې له ماشومتوب څخه کیږي. کله چې ماشومان په کور کې په نه خبره وهل کیږي، په مجلس کې خبرو ته نه پریښودل کیږي او په دې خاطر چې د مشرانو په مخ کې خبره کول بی ادبي ده، خبره یې په نیمه کې پرې کول سبب کیږي چې ډېر ماشومان چې وروسته ځوانان کیږي د بیجورتی یا بزړتوب سره مخ شي. ځینې کسان وروسته جرأت پیدا کړي خو ځینې بیا تر زړښته په بزړتوب کې ژوند کوي. داسې خلکو ته خبرې کول، پوښتنه کول او پریکړه کول په ژوند کې تر ټولو ګران کار ښکاري. لیکوال سید فخرالدین هاشمی ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر ځای پر خپلو ملګرو او اولادونو ملنډې وهي یا یې توهینوي چې وروسته د دوی د بې جرأتۍ سبب کیږي.
نامغه ځوانان او ماشومان ابتدان هم دغسې رواني ځپل شوي دي، خبرې واکم ترې اخیستل شوی او چای د نظر قدر هم نه ده کړی. هر ځوان ملګري لري، د لوبو، د درس، د ساتیري، د کېناستلو. ځینې کسان همدغه د خپلو ملګرو لخوا توهین کیږي او دې ته نو ځوانان هم دې ته نه دي متوجه چې د ده سره موږ څه کوو، آینده به څومره به تاثیر ولري. دغه هلک هم د خبرې جرأت نه لري، شاته ځي، ماتیږي او په همدغه کې زړه ماتیږي چې دوی زما خبره نه مني، که زه څه ووایم هسې نه بېرته ماته بدې خبرې وسي، سپکې سپورې راته وویل سي، نو همدغلته بیا عایشې ته لاړه. د خلک
د ننګرهار اوسیدونکی بختی جان مراد وایي دی خپله هم بې جرأته و او د خلکو په مخ کې یې په اسانۍ له خولې خبره نه راوته. دا یې وجه دا ښیي چې د کورنۍ مشرانو یې ډېر په دې ټینګار کوو چې کشران دې د دوی په مخ کې نه غږېږي.
زه خپله د دې برخې نه ډېر ځورېدم او یوازینی لامل به دا و چې زه خپله چې ما تجربه کړې له وړکوالي چې کله په کورنۍ کې خبرې کېته یو خبره شاید لته غلطه ووسی، د کورنۍ مشر ته چپ شته دا خبره مه کوه له دغه ځستا دا جرأت او دغه هغه کوم زکاوج دی دا ووژل شو ختم شو. که چیرته ماشوم په وړوکوالي کې څوک خبرې کوي د کورنۍ نور غړي کوي ولو دا څومره غلط خبرو کې نور غړي تشویق کوي ورته وایي داسې مه وایه داسې وکړه، دغه د دې سره د دې اجرت نور اضافه کی. او که چیرته وای چې ته دا خبرې مکو بیا دسی ونه وې نو دا زمده غزنه د اجرت چې دا ختم شو. بیا چې درس مره کوشش کوي ولا سبا یو ځکه ولاړې خبرم کوي فکر دا سي راځي چې زه غلط غږیږم.
دا کابل اوسیدونکو ملکه هم وای چې بی جرأت ده او له همدې کبله په ډیرو ځینو کې زړه نشي کولای چې خپل خبره وکړي.
زه خپل بی جرأت یم ځکه زه فکر کوم هغه ولتیو چې نور خلک لري زینه لرم او په دې ویریږم که خبر وکم شاید رانه غلط سي کوم کار وکم شاید رانه غلط سي، نو ځان ډیر کم احساسوم ځکه ډیر وخت هغه څه چې باید وکم نه کوم.
لیکوال او د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر نعیم غنی وایي لا موضوع نه خبري یا کم مطالعه هم د بې جرأتۍ سبب کیږي.
معلومات کمای په خپل دته بایس کیږي چې سړی خپل جرأت له لاسه ورکړي. کله کله یو مجلس کې تاسو ځئ الته لاس کسان ناشتي، هغه نه کسان سره تاسو راحت یاستي، هغه یو کس چې تاسو سره تاثیر لاندې راځي دغه کس معلومات کچا تاسو خلوړه ده، تاسو پوهیږئ چې مثلا دا یو استاد دی یا مثلا دغه خبره تاسو نظر لوسته یا اوریدلای، تاسو پوهیږئ چې هغه پاره کچا چې څه پوهیږي لمونه ډیر پوهیږي. چې کله کله دا خبره موږ کوو هم چې د فلاني استاد لمخ سره زه نشم کولای چې دا خبره وکړم. دا بې جرأتۍ په دې باندې کمیدلای شي چې موږ خپل مطالعه قوي کړو او هغه موضوع چې مثلا غواړو وغږیږي لمخ کې هیڅ ته آمادګي ولرو، بیا کولای شو چې دا بې جرأتۍ لمنځه یوسي.
ګل بلوس چې دا بې جرأتۍ له پړاو راوتی وایي دا په کور کې تمرین کاوه او ورپسې استادانو یې هم تشویق کړ چې اوس په هر ځای کې په جرأت سره خپل نظر بیانوي او خپله پریکړه کوي. ځانګړې توګه په ښوونیزو مرکزونو کې د درس ترڅنګ نور فعالیتونه کول هم ماشومانو او ځوانانو ته جرأت ورکوي. په جلال آباد کې د بی بی زینب لیسې دوه زده کوونکي په همدې اړه راته غږیږي چې دوی ته د سټیج په سر تمثیل او ترانو څومره ګټه رسولې.
سحر سفر او زه په خوا په مکتب کې نتاقم او وز د تمثيلي پارچي او ترانه سره په خوا چې موږ مکتب کې والته به موږ د ډېر خلک وراتل کنه موږ دومره بي جرأت نه وو او د زما ټول ملګري چې دي ټول هم با جرأت دي ډېر دا جرأت دی چې موږ نن سبا یو څه موږ څخه جوړي ما ته د دې ګټه سوي چې زه با جرأت شم او زه د خلکو په مخ کې خپل احساسات بیان کړم او ما چې کله نه تحقیق کوله ما خپل ار یو خبر نه باد یو شعر درلودو او ټول مې په یاد دي.
نوم مې سمبل ساده صافی ده. کله هم ترانه وایم او کله هم تمثیل کوم. ډېره زیاته تشویق کړې مامو او پلار مې راته وایي چې ته باید یو غټه ډاکټر اوسې او یو ډېر غټ زړه لرې او با جرأته یې وایي داسې شیانو سره شوق هم لرې شوق چې لرې وایي کوي.
د سید فخرالدین هاشمی په باور که ماشومان او ځوانان د دوی د نظرونو او کارونو په خاطر محکوم نشي او اجازه ورکړل شي چې هغوی هم خپل نظر شریک کړي په راتلونکي کې به دوی بې جرأت نه وي.
یو مسله که د کوري هغه کې دوی مرغه کوم چې مثال ته یقین وکړه کله کله داسې روغه مشوره ماته راکړي چې زه خپل حیران یم چې دوی ګوره دا څنګه داسې کېدلی شي که نه دوی خپل د دې صلاحیت پیدا کوي چې د خو بد تمیز پیدا کړي خو که موږ ونه ټکو د خبرې واک ترې وانخلو.
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې د بی جرأتۍ عوامل کوم دي او ځوانان څنګه د بی جرأتۍ له حالت څخه ځان را ایستلی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
استاد یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې جرأت نه لري، علت یې څه ده؟ دوی ولې بې جرأت شوي دي؟
زه که په ترتیب سره ووایم، لومړی د مخکنی عمر زمونږ هر ډول چې تېر سوی وي زمونږ په اراده او تصمیم او په راتلونکي یو خاص تاثیر لري. نو که تېر عمر زمونږ زیږ تېر شوی وي، قید او محدود تېر شوی وي، ځپل شوي واوسو، دا شخص د دې ټول وضعیت نه په تاثر سره هغه لازم غبرګون چې باید وښيي چې موږ هغه جرأت وایو ورته هغه نشي ښودلی. یو دا ده. دوهم دا ده چې هر یو کس په خپل وجود کې دننه د نورو په رابطه تصویر لري، فکر لري، باورونه لري او قضاوت کوي. هغه کس جرأت نه لري هغه د نورو نه داسې متاثر شوی وي چې د نورو په ځای د خپل ذهن منځ کې د خپل ځان سره جنګ کوي. مخکې له دې چې بل څوک ورته ووایي چې ته ولې داسې کوې، دی وایي که دی ماته ووایي چې ولې داسې کوې، په هغه صورت کې دی غبرګون نشي ښودلی. بل دا دی چې د محیط او د چاپېریال په رابطه باندې د هغه کسانو چې کم جرأت دي یو خاص باورونه منځ ته راځي. ورته مثلا دوی په تغیر باندې ډېر باور نه لري، دوی په لومړیتوب باندې ډېر باور نه لري چې دی لومړی واوسي، دی باید اطاعت وکړي، په دې ډېر باور لري، په لارښوونه او رهبرۍ باندې ډېر باور نه لري، نشي کولی د خپل ځان بته باور وکړي چې زه کولی شم لارښوونه وکړم، زه کولی شم مخکې واوسم، زه کولی شم اول واوسم.
ځینې دا خبره هم کوي چې یو کس مثال نه پوهېږي په یو مسله کې کېدی شي هغه هم د دې سبب شي چې دوی بې جرأته شي ونه غږېږي او ویره ورسره پیدا شي.
دوه څیز اصل دي زموږ د ټول ژوند په رابطه، یو پوهه ده، یو اراده ده. یعنی بعضې وخت موږ پوهېږو نشو ترسره کوی، د عمل کولو توان نشته. بعضې وخت موږ د عمل کولو توان لرو، د پوهېدو توان نشته، نه پوهېږو په باندې څنګه ترسره کړو. دا دواړه صحیح دي، په خپل ځای او دوړه ځای کې شته یو اړخیز نه دی مګر دا چې څوک تشخیص کړي په یو کس کې پوه شته عمل یې نشته نیسي کولی یا برعکس دی اما په عموم کې زموږ انسانانو د حل لارې معمولا یا دې پورې راګرځي چې معرفت دی بنیاد نه پوهېږو پې د پوهې مشکل دی آګاهي پرابطه نشته یا دې پورې راګرځي چې پوهه شته ترسره کوی نسو موږ په دغه دواړو برخو کې د کوچنیوالي نه باید د خپلو هیوادوالو سره او کورنۍ غړو سره دا مرسته وکړو چې دوی هم وپوهېږي هم یې وشي ترسره کولی داسې کسان چې دا دواړه اعتدال لري جرأت هم درلودلی شي
یو څوک چې په دغسې یو حالت کې وي چې فکر کوي بې جرأته دی نشي غږېدلی یا څه غوښتی نشي یا یوه پرېکړه کولی نشي څه باید وکړي او څنګه له دې حالت ځان راوباسي
اول پروګرام یې یعنې پیل چې دی رواني دی خپل رواني حالت کې باید تغیر راولي سړی یعنې په ذهن کې او په احساساتو کې زمونږ ځینې غوټې دي او ځینې موانع او خنډونه دي هغه باید لرې کړي د مثال په توګه مونږ د بل چا په رابطه باندې پرته له هغې چې هغه یې راته ووایي خپل ذهن کې خپله دریځ لرو دا باید لرې کړو او بل دا چې مونږ فکر کوو چې مونږ باید مونږ کلیګرا او مخته یو ذهنونه مو همداسې دي زه باید ټوله خبر وکړم زه باید ټوله مسله حل کولی اوسم زه باید تر ټولو ډېر ښه کار وکړم دا نسبیت باید ومنو کېدای شي زمونږ کار نقص ولري کېدای شي زمونږ خبره غلطه وي کېدای شي زمونږ پوهه غلطه وي ناقصه وي او په دې باندې د دې پرته چې چاپېریال له باندې اعتراض وکړي زه خپل ذهن کې د ځان سره حل کوم چې که اعتراض هم څوک را باندې وکړي خو حق دی مثلا نه لري نو اعتراض څوک وژني نه هېڅ فرق نه کوي د جرأت پیدا کولو لپاره نسبي وضعیت ډېر مهم دی بل دا دی چې د نورو پورې مربوطه ده دا خبره نور کسان نور چې کله درناوی درته ونه کړي نور چې کله درته مجال درنه کړي نور چې درته فرصت درنه کړي نور چې د خبرې وانوري او لږ تر لږه غلطې خبرې دې هم وانوري څوک درنه په داسې فضا کې هم داسې شرایطو کې سړی واقع کېږي چې څوک ونه شي کولی خپلې خبرې وکړي یا خپل غبرګون وښيي یا اراده اعمال کړي خپله نتیجه یې دا چې نور هم باید زموږ ملګري هم باید هغه کسانو سره موږ ډېر ارتباط ونیسو چې زموږ خبرو ته درناوی لري راته وخت راکوي خبرو ته مې غوږ نیسي د یو انسان په صفت په یو معتدل فضا کې روانې باور لري دغه ځایونه که بدل کړو خپل د اړیکې بدل کړو یو څه د دې مجال پیدا کېږي چې جرأت خپل تغیر راولو سن هم پکې تاثیر لري جنسیت هم تاثیر لري کورنۍ هم تاثیر لري جغرافیه هم تاثیر لري ښاري وضعیت کې یو ډول دی کلیوال کې بل ډول دی له سنی اړخه هر څومره چې کوچنیوالي کې دا مجال سړي ته مساعد شي ډېر ښه به جرأت وده کوي
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ ما د حال د وطن راوړئ کاکړۍ غاړې کوم ما راوړ په خلا کوم ما راوړ په خلا کوم سفر ژوب جانان پر کوټه ستاد سي مرغان
Oh,